میدوی. از کلتان یک جان تشکر. یک
ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. خبرونې ته مو زه هلې اسد هر کله کوم. طالبان لنړی غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي.
که د افغانستان کې ثبات نه وي، تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لوی جوپه به په اروپا باندې ورماته شي؟ آیا دا د اروپا په ګټه ده؟ خو نه ده. څوک چې اروپا ته افغانان بیایي، هغوی ته د موږ پیشنهاد دا ده چې تاسو په یو کس باندې کوم مصرف کوئ، په هغه مصرف باندې په افغانستان کې د نن د لسو کسانو ژوند ښه کولای شي.
د نړۍ شتمن هیوادونه نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. نړیوالو سره د افغانستان تعامل به څومره د دې هیواد د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي؟ د چارو شنن کې
که چیرې افغانستان د نړۍ ته ټولو نه د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا بندوي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسیږي.
د مقاومت جبهې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. په ننګرهار ولایت او جلال آباد ښار کې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. دغلته وروستۍ پیښه نن د یو مدني فعال عبدالرحمن موین وژل کېدل دي.
کوم چا ته موږ شخصي دښمني نه لرو او نن واده په مراسمو کې کوم ګډون کړی څلورمه ناحیه کې او هلته نامعلومو کسانو له خوا شهادت رسېدلی دی.
کندهار کې په تیره یوه میاشت کې 20,000 اجریبه دولتي او شخصي ځمکه له زواکو او غصبینو خلاصه شوې ده. ځایي اوسیدونکي څه وایي؟
موږ ډېر په دې خوښ یو، په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ده مه پیدا کې او هر چا ته خپل حق ورسېږي.
په افغانستان کې د نفتي موادو له لوړو بیو خلک شکایت کوي.
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي.
د دې خبرونې په پال کې مهمو خبرونو ته غوښ شي چې صفی الله ستنګزه وړاندې کوي.
مهمو خبرونو سره چې اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارد یورو د مرستې هوډ کړی دی. د جیشل هیوادونو مشرانو د افغانستان په تړاو خپله فوق العاده غونډه پیل کړې ده او نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډزو وژلی. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین نن اعلان وکړ چې په جیشل سرمشریزه کې به د افغانانو د ملاتړ دا بسته وړاندې کړي او ارزښت 1 میلیارد یورو ته رسیږي. فون در لاین په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ باید هر څه چې کولای شو وکړو څو په افغانستان کې د لوی بشري او اقتصادي ټولنیز سقوط مخه ونیسو. هغه ویلي په دې کې هغه 300 میلیون یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. د اروپایي کمیسیون مشر همداراز وضاحت ورکړی چې دا مرستې د افغانانو او د دغه هیواد د هغو ګاونډیانو لپاره دي چې همکاري یې کړې ده. د جیشل هیوادونو یا د نړۍ د شلو لویو بډایو هیوادونو مشرانو د افغانستان په تړاو خپله فوق العاده غونډه پیل کړې ده. تمه کیږي چې دوی د افغانستان د روان کړکیچ د ځوابولو لپاره په حل لارو بحث وکړي. تر دې سرمشریزي مخکې کوربه ایتالیا په ګډونوالو غږ کړی چې له افغانستان سره بې قید او شرط مرستې وکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ ده. همدارنګه د پیسو د نړیوال صندوق، نړیوال بانک، ملګرو ملتونو او قطر استازي هم په دې سرمشریزه کې ګډون لري. د قطر یو لوړ پوړی چارواکی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندل په لومړیتوب کې نه ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی نن په دوحه کې یوې امنیتي غونډې ته ویلي بشری مرستې د نجونو تعلیم او افغانستان د مسافرو امن عبور لمړیتوب لري، نه د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل. قحطانی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د شخړو د منځګړیتوب په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی دی، د افغانستان اړوند ګڼو مسلو کې د قطر استازیتوب کوي. اخو د اروپایي ټولنې یو پلاوی نن د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلی. قطر په افغانستان کې د بهرنیو د حضور تر پای ته رسیدو وروسته له افغانستان سره ډیره راشه درشه کوي. دوه چې کلونه کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده، په تیر یو کال کې د پخوانی افغان حکومت او طالبانو د خبرو کوربتوب هم کړی. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیایي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې امنیتي حوزې 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو وویشت. عبدالرحمن تر نیم ساعت وروسته په روغتون کې سا ورکړه. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی او په ننګرهار کې ځایي مسؤلانو هم څه نه دی ویلي. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د دایره نور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې له تیرې دو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې په مدني فعالیتونو بوخت و. د جرمني له رامشتین پوزي اډې د شنبې له ورځې راهیسې شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته انتقال شوي دي. دا خبره د یادې پوزي اډې یو ویاند ډي پي اي یا د جرمني خبری اژانس ته کړې ده. هغه ویلي دي چې دا شمېر افغانان په نهو الوتکو کې امریکا ته انتقال شوي دي. دا خبره تمه ده چې 6000 نور افغانان هم امریکا ته ولېږدول شي. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان وکړ چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. فکر کیږي دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی معمولې د ضبط په خاطر شوی وي. اډانی پورتس د اکتوبر په 15 وویل د ورته کارګو په اړه د سوداګرۍ مشوره به د نومبر په 15 د دې شرکت اړوند ټولو لسو بندرونو او د درېمې ډلې ترمینلونو باندې پلي شي. اډانی شرکت له افغانستان، ایران او پاکستان څخه د کانټینر شوی کارګو د نه منلو په تړاو کوم دلیل نه دی راوړی. خو میاش د هند لویدی ساحل ته نږدې د موندرا بندر کې د اډانی له دوه کانټینرونو درې ټنه هیروین ترلاسه شول. د چارواکو په خبره دا هیروین اصلا له افغانستانه بار او د ایران د بندر له لارې هند ته رسیدلی و. ټول ټال ارزښت یې 2,650,000,000 بلل شوی.
زهیله یاسد مو تاسو له ازادي رادیو خبري مجله اوري. د قطر یو جګپوړی چارواکی وایي د طالبانو له چارواکو سره تماسونه د دې لپاره نه دي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي. په دې ترڅ کې اروپایي ټولنې نن له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل به له نوریاس نوري څخه واورو چې دلته په سټوډیو کې راسره دی.
بله مننه هلی جان. د قطر یو جګپوړي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګوندې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره تماسونه د دې لپاره نیول کېږي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، بلکې هغه له طالبانو سره پر اړیکو او بشري مسایلو متمرکز دی. لکه چې طالبانو د اګست په نیمایي کې کابل ونیو او وروسته یو موقت حکومت اعلان کړ، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو پر طالبانو ډیر فشارونه د دې لپاره راوستي چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی په دوحه کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د دوی په باور د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندل لومړیتوب نه لري، بلکې هغه څه چې اوس لومړیتوب لري د افغانستان بشري وضعیت زده کړه او هغو کسانو ته اجازه ورکول دي چې غواړي له دې هېواده ووزي. قطر د افغانستان په مسله کې واقع تر طالبان له رسیدو وروسته او تر هغه مخکې ډیر مهم رول لوبولی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه له امریکایي او د اروپایي ټولنې له پلاو سره په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د غونډو کوربه نه و. ښاغلی متقی نن په دوحه کې په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې نړیوال باید د افغانستان له خلکو سره په دغه سخت حالت کې مرسته وکړي.
کله افغانستان کې ثبات نه وي تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لوی جوپه به په اروپا باندې ورماته شي؟ آیا د اروپا په ګټه ده؟ خو نه ده. څوک چې اروپا ته افغانان بیایي هغوی ته د موږ پیشنهاد داده چې تاسو په یو کس باندې کوم مصرف کوئ په هغه مصرف باندې په افغانستان کې د نن د لسو کسانو ژوند ښه کولای شي.
دغه راز اروپایي ټولنې نن له افغانستان سره د نوي 200 میلیون یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون دیر لاند دغه اعلان نن د نړۍ د 38 هیوادونو چې د جی 40 ډلې په نوم هم یادیږي په یو مجازي غونډه کې وکړ او ویل چې دغه مرستې به له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې کیږي. هغه ویل دغه مرستې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. اروپایي ټولنه چې لمخ کې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې د نوې مرستو 250 میلیون یورو په دې هیواد کې عاجلو بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپل خاوره کې مني. اروپایي ټولنه دې ته اندېښمنه ده چې که د افغانستان وضعیت له دې هم خراب شي ممکن د دې هیواد ډېر کډوال پرې ورمات شي او د 2015 کال هغه بحران بیا تکرار شي چې اروپایي ټولنه هغه مهال د سوریایي کډوالو له پلوه ورسره مخامخ وه. اروپایي ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرستې به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کیږي او هغه به د طالبانو رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نه ورکول کیږي.
او د افغانستان په تړاو د نړیوالو د غونډو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرج د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې طالبان د خپل ژمنو په نام لیکولو تورن کړل، له افغانستان سره د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د غراز نن د نړۍ د شلو بډای هیوادونو مشران چې د جی 40 ډلې په نوم یادېږي هم د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان پر روان وضعیت چې د اقتصاد په ګډون په مختلفو برخو کې لړې ستونزو سره مخامخ دی خبري وشي. تر دې غونډې مخکې نن په خطر کې د طالبانو او د اروپایي ټولنې پلاو سره وکتل. د اروپایي ټولنې په د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دې ټولنې لغړی غوښتي و چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمه مرستې وکړي تر څو افغانستان له سقوط څخه وژغورل شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له تحلیلګر او پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او په پال کې ترې پوښتنه کړې چې د غونډې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له دغه اوسني وضعیت څخه چې په مختلفو برخو کې بحراني وضعیت بلل شوی وباسي.
څنګه چې افغانستان وګړو ته افغانستان لپاره امنیت او ساینه پکار وه، همدا ډول د افغانستان په بهرنیو چارو کې اړیکو ته زیات ډېره اچا لیدل کېدله تر هغه چې افغانستان د مذهبي حالت نه ووځي. که چېرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه او د روابطو نه لرې پاتې او همداسې بیا مذهبي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي، ځکه ملت لپاره بیا د سوداګري چارو کې نورو چارو کې به اړیکې نه وي. خو خبره اصلي په دې کې ده چې نړیوال سټیج کې افغانستان پلاوه یا خصوصا د وزارت خارجه د تجدید د پکار د افغانستان په قوي دریځ او قوي ستراتیژي او برنامه کا پالیسی غوړه کی او خدای ته مشکل دینه باید لابي هم وسی خدای دیالوګ او خاص موخه وکي ترڅو یو کسي مقابل لوري ته قناعت ورکړي او د خپل ګټې او دوی ګټې په نظر پام کې نیول سره داس یو ډیپلوماسي او داس یو رول بازي کی ته وکړي خو هغه ته وسی افغانستان ته نتنه افغانستان په ډیپلوماټیکو اصولو پر بنیاد باندې پرسنټو پیژني نور امګاسي هم د بشری مرستې یا غنارونه چې افغانستان سره روان لکه خوشحالي یا زمه یا د سیاحت کال کې چې کېدای شي چې لاونه هم د تودوخه د اواله لپاره افغانستان سره اوس یو یا دا موقع کې چې په خواني حالت او په خواني بنیادونه پنسټونه یو څوران سوي د نړیوال مرستې هم خصوصا په بودیجه د افغانستان په لمن د تلیا کنګ سوي دي دغه یې یا لپاره دغه alternator لپاره یو کارو کتاب ډیر مراو دې
سم ځای راځي. ماری صاحب یو خدای افغانستان له لوري چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د غپلاوی مشرکوي او لنړیوالو سره خبرې مختوړي او د افغانستان اړخ ده لبل خو نړیوال هم ځینې غوښتنې لري. مثلا د بیلګې په توګه د اروپایي ټولنې ویان دی ویلي دي چې دغه غونډه چې اروپایي ټولنې او امریکا له طالبانو له لور سره درلودل د موږ لپاره یو فرصت چې موږ هم خپل غوښتنې مطرح کړو. دوی دا هم ویلي دي چې غوښتنې خو طبعا تاسو پوهیږي چې د بشري حقوقو رعایت دی، د ښځو د حقوقو رعایت دی او هغه وګړو چې په افغانستان کې دی او غوړي ووزي باید په خوندي توګه ووزي. خو په عین وخت کې دوی ویلي چې دا د دې معنا نه لري چې موږ د طالبانو رژیم په رسمیت پیژنو. فکر کوي چې داسې یو منځلار به د دوی ترمنځ راووزي چې نړیوال هم د همدغه رژیم په موجودیت کې له افغانستان سره خپل مرستې بیرته سره پیل کړي.
موږ دلته بعض مسایل هم بشره مطرح کړي، د افغانستان لوري سم په کار دي او خپل دریض بد قاطع ولري په مطابق د اصول د نړیوالو د کنوانسیون د ویانا او شکاګو د اړیکې ډیپلوماتیک اړیکې جوړولو هلته افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د بشر د حقوقو په اعلامیه کې هم افغانستان لاسلیک کړی، یا په ملګرو ملتونو سازمان کې هم افغانستان له 1946 کال دغه غړیتوب لري. نو دغه ته په کتو سره باید دغه یو بالمثل عمل ته دوی هم بده خپل دریض ولري او اعتراض ولري.
د سیاسي چارو شنون کې او ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ خبرې مو اوریدلې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ناستو او لنډی سره د طالبانو د حکومت د تعامل په اړه نظر ورکولو. احمد شاه او بخي احمد مسعود چې ځان د ملي مقاومت جبهه مشر بولي، له نړیوال ټولنې او سازمانونو غوښتي چې د بشري حقوقو او د هغه جنایتونو د مخنیوي پړ چې د دې لقوله طالبانو کړی لاس په کار شي. هغه په یوه اعلامیه کې د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندو او له دوی د یو ټول ګډونه حکومت د جوړیدو لغوښتنی هرکلی کړي، خو طالبان د احمد مسعود د څرګندونو په جواب کې وایي دوی د ملي مقاومت جبهه خپل امتحان ورکړي. نړیوال ټولنې
احمد مسعود چې ځان د ملي مقاومت جبهې مشر بولي، له نړیوالې ټولنې غوښتي تر کومه چې طالبان د بشري حقونو د ټینګښت او د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ژمنه ونه کړي، د دوی حکومت دې په رسمیت نه پیژني. د جبهې د سه‌شنبې په ورځ د احمد مسعود له قوله یو اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندو او له دوی د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې هرکلی هم کړی. په اعلامیه کې ملي او نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص او د بشر ضد جنایتونو د مخنیوي لپاره چې دوی له قوله طالبان یې کوي لاس په کار شي. احمد مسعود وایي په افغانستان کې داسې یو نظام باید جوړ شي چې د خلکو په خوښه او له قانوني لارو منځته راشي. په دې اعلامیه کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل، د کندوز په سید آباد جماعت کې ځانمرګ برید، د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو مخنیوی، او په پنجشیر کې د ډله ییز وژنې ادعا بشر ضد جنایتونه شمیرل شوي او دا یې د طالبانو کار بللی دی. خو طالبان بیا د احمد مسعود لخوا د دې څرګندونو په ځواب کې وایي دا خبرې په غبرګون نه ارزي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته په دې اړه یو لیکلی پیغام کې ویلي دوی یعنی د ملي مقاومت جبهې خپل امتحان ورکړی، نړیواله ټولنه یې ښه پیژني او خبرې په غبرګون نه ارزي. احمد مسعود له دې وړاندې هم ورته څرګندونه کړې وي. هغه د روان کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د کامبریج نړیوال کانفرنس پر مهال ویلي وو طالبانو افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل کړی دی، خو طالبانو په ځلونو نړیوالې ټولنې او افغانانو ته ډاډ ورکړی چې هیڅ سوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره او خلک د نورو پر ضد وکاروي. د ملي مقاومت جبهه دوه میاشتې وړاندې هغه مهال چې طالبانو د افغانستان په 33 ولایتونو ولکه ټینګه کړه په پنجشیر کې جوړه شوه، او په لومړیو ورځو کې له خلکو وغوښتل چې له طالبانو سره د مبارزې لپاره له دوی سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي راډیو ته غوږی او ما خمنې خبري مو چلاوري. په جلال آباد ښار کې هدفي او مرموز وژنو او نامنیو د خلکو اندېښنې راپرولې دي. د ننګرهار خلک له طالبانو غواړي چې په ښار او ولسوالیو کې د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې همدانن د جلال آباد ښار په څلورو مناحیه کې یو ځایي مخکښ مدني فعال عبدالرحمن ماوین د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شو. نورحال په راپور کې
شاد نور مظلومیار د ننګرهار د مخکخ مدني فعال عبدالرحمن ماوین ورور دی، کوم چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند چلمتره سیمه کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. دی وایي ورور یې نن د یو واده په مراسمو کې د ګډون په موخه له کوره وتی و چې په لاره کې ورته وسلوالو کمین نیولی و او ویې واژه. شاد نور زیاتوي دوی له هیچ چا سره شخصي دښمني نه لري او د ورور وژل یې د ده د رښتینو مدني فعالیتونو
کوم چا سمو شخصي دښمنۍ نه لرو او نن واده په مراسمو کې کوم ګډون کړی څلورم ناحیه کې او هلته نامعلومو کسانو لخوا شهادت رسېدلی دی او د موجوده نظام نه د حکومت نه غوښتنه همدا ده چې عاملین دې ونیسي او نور هېوادوالو امنیت دې ونیسي او تر څنګ دغسې فعال ځوانانو او د وطن دوستو خلکو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او باید مجرمین محکمه ته کړی.
د د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د چاودنو، وسلوالو بریدونو، هدفي او مرمزو وژنو او د نامنۍ لسګونه پیښې شوې چې د ملکیانو په ګډون لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار اوسیدونکی ابراهیم وایي د طالبانو پر اتک سره یې د امن هیله لرله، خو په خبره یې اوس چې د نامنیو له پیښو خبرېږي ناهیلی کېږي او اندېښنې یې زیاتېږي.
والله اندېښنه خو د مخکې هم دغه اندېښنه ده چې حکومت یو دم بس سکوت وکړي، داسې خلک بېروزګار شو، کار روزګار هم داسې ګډ وړ شو، پسې دا بس بیا هم خلکو هیله زیاته ده طالبان ان شاءالله امنیت به شي، خو هغې نه بعد هم بس اوس اندېښنه داش اندېښنه راپیدا شوې دي، بس دا د مطلب په ګوی کې خو اندېښنې زیاتې دي.
ننګرهاریان اندېښمن دي او وایي له څه مودې راهیسې په دې ولایت کې نسبي کراري او امن ټینګ وو، خو په دې وروستیو کې نږدې هره ورځ د مرګ او وژنو یوه پیښه کیږي چې باید مخه یې ونیول شي. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی آغا جان وایي د ځینو وسلوالو ډلو فعالیت او بریدونو ښاریان اندېښمن کړي. دی له طالبانو غواړي چې په ښار او ولسوالیو کې دي د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
نامنی خو سر زیاده شوه ده خیر او دا پا که ایچ حکومت یا منظم پیدان جو که ده پا مشخص ارگان رو تا برابر تنظیم که او دا هرس پیدان پودس و روزی یا نورش محل ارگان رو بیدا که او ده مخنی پا خطر بیدو کار رو که
تر اوسه معلومه نه ده چې په ننګرهار کې د نامنیو د وروستیو پیښو تر شا د چا او کومې ډلې لاسونه دي، خو د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې پر طالبانو او د دوی په موټرو د ځینو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی او په کې له دیرشو زیاتو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا یې کړې ده. خو د ننګرهار ځایي امنیتي مسؤولان بیا خبریالانو ته د پیښو د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي او ډېر کله ترې ناخبري ښیي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد دغو اندېښنو ته په کتو په کابل کې یوه خبري کانفرانس کې خلکو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ او ویې ویل چې داعش ډله یې ځپلې او د نورو بریدونو وس په ونه لري، خو د ننګرهار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت خوندیتوب او د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د شته حکومت امنیتي بنسټونه غښتلي او په امنیتي ادارو کې د مسلکي کسان په دندو وګماري. خلک اندېښنه لري او وایي که د امنیت د ټینګښت غم ونه خوړل شي نو لویې امنیتي ننګونې به رامنځته شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کندهار خاروالۍ مسؤلان وایي په تیره یوه میاشت کې 1000 جریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غاصبینو خلاص کړې ده. چارواکي وایي له غاصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام ومومي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
د کندهار ښار اوسیدونکی نذیر احمد وایي له نن څخه 12 کاله مخکې یوه اندازه ځمکه چې د څلورمې ناحیې اړوند د احمدشاهي جادې په ډېره ستراتیژیکه سیمه کې موقعیت درلود د یوه زورواکي په مرسته غصب سوه. هغه وایي شاوخوا 6 کاله یې د خپلې ځمکې د لاسته راوړلو لپاره حقوقي دعوې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی خپله دعوا بیا پیل کړه. موضوع یې تر محکمې تللې او دوی ته ډاډ ورکول سوی چې خپل حق به یې ورته سپارل کېږي.
تقریبا نن څخه 12 کاله مخکې موږ مځکه چې دا چې درای په سیمه کې د حکومت مجاله چې جوړه شول مهمې جاده باندې و ستراتیژیک ځای و مهم ځای و. یو شخص د شورا د متکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوه وکړل. تقریبا شپږ اوه کاله دا وی جریان پیدا کړي چې موږ خپل شرعي اسنادونه هم شکره هر څه د قبالیس خونی سره کارډستر صاف تم داسې هتان کوم چې الله خو یې په ګټ نظر ورکړي خو تیار سره بیره سمځه کې مرسته خيوړل خو د غصب په زور باندې ورسره کله امارات راځي نو بیا موږ خپل دعوه له سره څخه شروع کړل چې بیا کله کومندانیت خبر ورسره وي هغه ته خوش که هم وکړل غصب ته بیا موږ موضوع ته محکمې پر ولاړل خو موږ د جډ راکول سوي دي چې ان شاء الله د غصب څخه وساسو حق د خپل کیږي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال اجر احمد الله وایي دوی هر ورځ هغه شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړي وي خلاصوي او تاسیسات یې له منځه وړي. د ښاغلي رحمت الله په خبره په تېر یوه میاشت کې تر 1000 جریبه اضافه ځمکې له غصب څخه خلاص شوي چې ډېره برخه یې د ښار په 9 او 12 ناحیه کې ده.
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړي وي هغه مو ورننولي دي، خلک مو بند کړي دي. زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دې کار پسې وتلي عملیات معامله وتلي عملیات کوي. نو مثال اوس 9 ناحیه د زدریا دومه په دې کې تقریبا 15 درشلو پر کم قبضې چې خلکو لګولې عمر نړولې دي. پس راونډې کې دکانونه جوړ شوي هغه نړولې. نن سهار تقریبا پر شپږ نیمه بجې باندې په درایه باندې د ملا نکیب اخوند پر چوک باندې دلته دوکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړو هغه مور ونړوله.
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هر کله کوي. د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي.
په تیر جمهوریت نظام کې ډېر مزکی غاصبینو ونیولې او د اسلامي امارت تر تک سره سم ټول هغه مزکی چې غاصبینو نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل او دا لړۍ نورم جریان لري. او موږ ډېر په دې خوښ یو په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ده مه پیدا کی او هر چا ته خپل حق ورسیږي. تاسو ته ټول تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېر مځکي غصب ولې باغونه غصب ولې واکدارانو لاس پر وګرځوي په ښار کې هم جنان نغسې و.
په ورستي څو کلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکې او د غراز یو شمېر هدیرې د ځایي زورواکو په مرسته غصب شوي او ډېرو ته جیلي اسناد هم جوړ شوي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو ته وګورئ. په افغانستان کې د نفت موادو لوړو ویو خلک اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د نفتي موادو واردونکو بعد قیمتونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي. بلخوا بیا د تیلو د پلورونکو ټولنه وایي د بانکي سیستم ناسم فعالیت د دوی په بازار منفي اغیز غورځولې. د دې ټولنې مسؤلین وایي له پخوا د تیلو د پیر او پلور بازار سوړ شوی. د دوی په وینا دوه میاشتې وړاندې به یوازې په اقینې بندر کې په ورځني ډول شاوخوا شل ټانکره تیل پرول کېدل. نورحال پراپور کې
د نفتي موادو بیا او د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د نظام په بدلون سره د نفتي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي توفیق وایي واردونکي باید د نرخونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي.
له بده مرغه د تیلو بیې لوړې شوې او بې له شکه منفي اغېزې درلوده. کله چې موږ موټر ته ځو د موټر کرایه لوړه وي. موټر چلوونکي وایي تیل یا ګاز قیمت دی. په دې برخه کې واردونکي ملامت دي او حکومت هم لا هم د دې په نه کنټرولولو تورن دي.
د دې ښار بل اوسیدونکو مخلص بیا په دې برخه کې د طالبانو له حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
قیمتونه د ګاز او د پټرولو د تیلو به حتی زیات لړ شوې دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګاز او د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هله دغه د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
خدای واځي خلک نه دي چې شکایت کوي بلکې د نفتي مواد یو شمېر ټولونه مسولین هم وایي چې بازارونه یې ساړه دي. د افغانستان په شمال اقینه بندر کې د تیلو د پلورونکو ټوله د مشر الادات ننسي شمه ازادي راډیو ته وویل له پخوا د تیلو پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی.
زموږ لپاره د بانک ناسم فعالیت یو جدي اندېښنه ده. که موږ تیل پلورو نو باید موږ ته پیسې د بانک له لارې راشي چې هغه اوس په اسانۍ نه راځي. که پخوا به موږ په ورځ کې شل ټانکره پلورل اوس یې نشو پلورلی او ستونزو سره مخ یو.
مونږ هڅه وکړه چې دغه ستونزې د اړوند ادارو له مسؤلینو او د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکې کړو خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي او د یو لیتر پټرولو بیه له 80 افغانیو پورته ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله غالي رادیو دا
پاکستان سے برادر سے وطنوں بانی گرو سے افغانستان رسمیت اوپین بانجرا اسلامی نقصان چلی غریب خل غریب وطن سلام پہ احترام
اور مردہ در بدر ٹھکر ٹھکر خبر در سر کو
دا ژر ته ژر دي مسیسیا راشي مور بیخي وړ وړ لاړه ګران دي په ورځ په ول سو و نیم سو یو وړ دي وړي دا غي ګران دي ګرد شي دي ګرد جمع را روان دي دا خطر ولا ک لورو چې ما شام یو خرو دا باید ګرد کومکو چې دا خو در په دریس و بیخي ګران دي سو په دا د وکی دا کار خو باید مرګر ملتونه باید وکی ژر تر ژره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.